د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا په دې هیله چې ورځ په خوښۍ پیل کړئ. نن د جمعې ورځ د 1496 هجری لمریز کال د اوریدې میاشتې 43 ده چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې د 14 سره برابره ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیلئ. امریکا د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش د ځپلو په هدف تر ټولو ستر غیر اتمي بم استعمال کړی. د نړیوالو قواوو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي سږ کال به په بشپړه توګه په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه لاړه شي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په وسلوالو د جی بی یو 3 بم کارونه یو کامیاب ماموریت و. ترامپ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې پوځ ته یې بشپړه اجازه ورکړې. ښاغلی ټرمپ دا ونه ویل چې آیا هغه شخصا د دې بم د غورځولو اجازه ورکړې او کنه، خو زیاته کړه چې د امریکا د مخکنی حکومت کړنو ته په اشاره هغه څه چې په تیرو شاوخوا 8 کلونو کې شوي دي او هغه څه چې ما په تیرو 8 اونیو کې کړي دي دواړه یې ډېر توپیر لري. ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځ لري او دا برید هم د خپلو نورو فعالیتونو په شان په ښه توګه ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دې بم اچولو نه وروسته چې د ټولو بمونو مور ګڼل کیږي، امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې یو پوځي اډه هم د کروس په توغنده یې وویشتله. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دې بم د غورځولو دپاره د 2 اونۍ را په دې خوا په پلان کار کېده. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برید کې په سیمه کې د داعش ډلې ته څومره زیان اوښتی، خو پینټاګان وایي چې د امریکا پوځ ښایي سیمې ته ولاړ شي چې د زیان په هکله معلومات واخلي. پینټاګان همدارنګه ویلي دي چې د برید هدف دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په تصفوي عملیاتو کې د افغانستان او امریکایي ځواکونو ته د خطر کچه کمه شي او د داعش وسلوالو ته غټ زیان ورسیږي. د ارګ ماڼۍ د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د داعش په سمڅو برید تایید کړی دی. د ارګ په ټویټر کې لیکل شوی دی چې امریکایي ځواکونو د غبرید د داعش ټلې ته د ماتې ورکولو لپاره کړی دی. ارګ وایي د برید هدف د افغانستان او امریکایي ځواکونو سره چې په سیمه کې تصفوي عملیات کوي مرسته کول او د هغوی لپاره د خطر کمیدل ول. په همدې حال کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د غبرید په سختو ټکو غندلی. کرزي په خپل شخصي ټویټر کې لیکلی دی چې دا د تروریزم په خلاف جګړه نه، بلکې د افغانستان د خاورې نه د خطرناکو او نوو وسلو د ازمایښت لپاره کار اخیستل دي. ښاغلي کرزي ویلي دي چې دا د افغان ولس کار دی چې د امریکا مخه ونیسي. په همدې حال کې په واشنگتن کې د افغانستان او جنوبی اسیا د ملکونو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د تر ټولو ستر بم کارول خای چې شمالي کوریا، ایران او داعش ته د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې لخوا یو پیغام وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي مبارزو کې ویلي ول چې داعش به د ځمکه د مخ نه پاک کی. کریملین وایي اوس ډیره وخت ده چې فکر وشي آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات نه وروسته به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي او کنه. د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات تر ډیره حده ګټور و او په دې خبرې کړي دي چې د حل د لارو چارو د پیدا کولو لپاره پکار ده چې خبرې اترې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت په ټیټه سطحه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده. په پولند کې د ناتو نوی پوځي قطع ځای پر ځای شوه. د پولند جمهور رئیس اندریچ دودا د ناتو د قطع ځای پر ځای کېدل د خپل هیواد لپاره یو تاریخي شیبه وګڼله. دا لومړی ځل ده چې د ناتو د ځواکونو یو قطع چې د ناتو د سازمان د 2 غړي هیوادونو عسکر پکې برخه لري په پولند کې ځای پر ځای کیږي. د ناتو دغه پوځي قطع چې یو کنډک عسکر دی مشري به یې د امریکا په لاس کې وي. روسي په پولند کې د ناټو د ځواکونو په ځای پر ځای کېدو انتقاد کړی او دا یې د خپل هیواد د امنیت لپاره خطر ګڼلی. د پولند جمهور رئیس د عسکرو د هرکلی په مراسمو کې وویل چې د هیواد څو نسلونو یې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته دې شیبې ته انتظار کاوه. د ناټو د دې پوځي قطعې تر څنګ د امریکا درې نیم زره عسکر هم تیر کال پولند ته تللي دي. په ایران کې مطبوعات وایي چې د شپږ سونه زیاتو کسانو ځانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید کړي. نن په ایران کې څلورمه ورځ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو ثبتول پیل شوي دي او د چهارشنبې د ورځې پورې دا پروسه بندیږي. ایران مطبوعات وایي چې د پنجشنبې تر ورځې پورې لږ تر لږه شپږ سوه او اته دیرشو کسانو ځانونه ثبت کړي ول. درنودونکو د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د افغانستان علما او شورا نن په کابل کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولوی فضل رحمان سرګندونه وغندلې او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د یوې شرعي فیصلې په مخه د پاکستان هیواد عالمانو ته د یوې علمي، دینی او مذهبي ناستې بلنه ورکړه. د دې شورا چارواکو وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان او اسلامي نړۍ علما ګډون ولري. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د علماو سراسري شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان روستي سرګندونه چې په افغانستان کې سوله د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره تړلې و وغندلې. مولانا فضل رحمان د پیښور په نوښار کې د خپل ګوند په سلمه کلیزه کې ویلي و چې افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې بهرني ځواکونه ترې ووزي. په وینا یې چې همدغو بهرنیو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړی دی. د افغانستان د علماو شورا نن د مولانا فضل رحمان د دغه سرګندونو ته تون غبرګون وښود. د دې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د مولانا فضل رحمان دا لومړی ځل نه دی چې داسې زهرجنې او له حقیقت څخه لرې خبرې کوي. ښاغلی حلیمی زیاته کړه چې مولوی فضل رحمان کوم دینی او علمي اعتبار نه لري او دا سرګندونې د خپلو شخصي ګټو په موخه کړې دي. ښاغلی حلیمی وویل
موږ له مولا فضل رحمان نه پوښتنه کوو چې طالبانو خو په هیواد کې د خارجانو لستون څخه مخکې جنگ شروع کړی وو. همدارس ترې نه پوښتو چې امریکا د طالبانو حکومت له کوم ځای نه وواهه او ړنګ یې کړ. آیا پاکستان په خپله خاوره کې امریکا ته د 500 میلیونو ډالر په مقابل کې اته هوایی اډې ورنه کړې؟ نو په هغه وخت کې د فضل رحمان او د په چیر استخباراتي او فرمایشي مفتیان چیرته وو؟
ښاغلی حلیمی د افغانستان د علماو شورا لخوا د یوې شرعي فیصلې په هکله د دواړو هیوادونو د علماو د یوې ناستې په اړه وویل
که فضل رحمان د افغانستان د روان حالت په اړه په رښتیا سره کومه شرعي فیصله غواړي نو د پاکستان واقعي او له خدایه ویریدونکي علما دي. د اسلامي نړۍ د مشهورو او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمي، دینی، مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي ترڅو د کتاب الله او سنتي او سنت احکام مطابق شرعي حیثیت پډاګه شي.
د افغانستان د علماو سراسري شورا وایي چې افغان علماو دا سرګندونې هر وخت غندلې دي او د سرګندونو پر مخې تل خپل شرعي او اسلامي دریځ سرګند کړی دی. دینی عالمان هم په دې باور دي چې مولانا فضل رحمان د فتوا ورکولو اعتبار نه لري او دا سرګندونې د پاکستان هیواد په لارښوونه د هغوی په ګټه کړې دي. دینی عالم عزیز الله وایي چې پاکستان هیواد باید د بین الدول قوانینو په پام کې نیولو سره مولوي فضل رحمان ته دوسیه پرانیزي. هغه په دې اړه وویل
دولت پاکستان باید از مجاری قانون بین
پاکستان حکومت باید د بین الدول او د اسلامي هیوادونو د نافذ قانون لمخې مولانا فضل رحمان ته دوسیه پرانیزي او شکایت دې ترې وکړي چې هر ځلې زموږ حیثیت او شخصیت چې له هر ډول اسلامي دیانت او ښه شخصیت څخه برخمن یو ولې موږ د داسې پاکستاني شخص تر خبرو لاندې راشو.
د ګوند مشر مولانا فضل رحمان د دې خبرو په غبرګون کې ویلي و چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشران باید د داسې سرګندونو له مطرح کولو څخه ډډه وکړي ځکه دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان امنیتي مقامات او د نړیوالو قواو عمومي قماندان جنرال نیکلسن وی ساکال با په بشپړه توګه په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه لاړه شي او د داعش په ضد جګړه به د دفاعي حالت نه ووزي او تهاجمي عملیات به پیل شي. جنرال نیکلسن امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته ډیره مهمه او لومړیتوب لري. د امریکا غږ نه رحیم ګل ساروان د جنرال نیکلسن او نورو امنیتي مسؤلینو سره په یو سفر کې د 201 سیلاب قولي اردو ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې زیاتېدونکو ګواښونو افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي او د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اړ کړ چې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه وکړي. جنرال جان نیکلسن او افغان امنیتي چارواکي نن د 201 سیلاب قول اردو ته لاړل ترڅو د دې قول اردو قومندانانو ته ووایي چې د داعش په وړاندې جګړه دولت او امریکایي ځواکونو ته مهمه ده او دا ډله باید سکه له منځه لاړه شي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته لومړیتوب لري.
نن موږ د 201 سیلاب کلی اردونه لیدنه وکړه او په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه مو وکړه. ما او د ائتلاف ټولو غړو ته تایید سوی چې دا جګړه د ننګرهار خلکو او ټولو افغانانو ته څومره مهمه ده. دا جګړه د امریکا لپاره په مهم لومړیتوب کې ده او دا جګړه د داعش په وړاندې زموږ په نړیوالو هڅو کې ده. موږ ژمن یو چې داعش په افغانستان کې هغه څه مات کړو لکه په نورو ځایونو کې چې ماتې ته ژمن یو. موږ له افغان همکارانو سره یو ځای یو. موږ ژمن یو چې سږ کال دا دنده بشپړه
د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر بیا ویل چې داعش او نور ترهګری ډلې غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي خو هیڅ اجازه به ورنکړي چې دا هوادي پټنځای شي.
رئیس صاحب جمهور امر و مشټول ته دادی نه یوازې دا چې په میړانه به دفاع کوو بلکې زموږ دویم هدف دادی چې داعش بس هرومرو کده خدای رضا و سل په سل به شکست ورکوو په افغانستان.
کاغلی اتمر ویل د طالبانو حقنی شبکې جنگی ماشین به ماتوي او طالبان بل مجبورې ته سولې تکینوي.
موږ به هیڅ کله د دوی سره صلح و نه غواړو. موږ به دوی و صلح ته مجبور کو.
اتمر ویل ژر به امریکا سره په نویو همکاري او موافقه وشي.
ډیر ژر به تاسو واوري چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشرانو سره نږدې په خپل نوې همکاروي باندې موافقه
وکړه. د ننګرهار چارواکو بیا امنیتي مسولینو غوښتل چې د داعش ترڅنګ په دغه ولایت کې طالبان هم وځپل شي. په دې ناستي کې دا هم ویل شول چې د تیر کال په اوږدو کې هر ورځ په منځنۍ کچه اتیا ملکی او نظامی وګړي وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. محلي چارواکي وایي داعش لا هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې شتون لري او اوس په کونړ کې هم لیدل کیږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په نړیوالو خبرونه کې د افغانستان په اړه ډېرې مقالې خپرې شوې دي. امریکایي نیوزویک خبرونه راپور ورکړی چې وروسته له سوریې به امریکا او روسیه د افغانستان د سولې پر موضوع کې له یو بل سره نښته کوي. یوې بلې امریکایي خپرونې سټارز اینڈ سټرایپس راپور خپور کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه کانفرانس کې د روسیې د پریکړې سره امکان شته چې د روسیې او امریکا روابط تر دې هم ترینګړي شي. د همدې تبصرو په غټو ټکو مو د سیاسي شنونکي محمد هاشم وحدتیار سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکاو او واشنگټن ترمنځ د اختلاف څه ټکي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د نښتې سبب شي؟
زه به دوه ټکو ته اشاره وکړم. اول دا ده چې د روسیې او د امریکا ترمنځ مستقیم اختلاف چې هغه جنګي اختلاف واوسیږي دا به منځته راشي هیڅ وخت. کوم هغه جنګي اختلاف چې دوی ترمنځ راغلی و هغونه دنیا او د دواړو هیوادونو لوی درس واخیست. دویم مسله دا ده چې د روسیې او د امریکا ترمنځ اختلاف د افغانستان د موضوع پر سر نه ره او نه د سوریې د موضوع پر سر ده. د دوی خشونت د څو لسیزو له پخوا شروع شوی ده او په ډیرو مسلو د دنیا پر اساس دوی خپل اختلاف لري. خو بهانه به نن او سبا نن سوریه ده او سبا به د افغانستان په مسله کې وي. یعنی د دوی سوړ جنگ د وخته شروع شوی او دا ادامه لري نن په سوریه کې ده او سبا به د افغانستان پرې وي. په افغانستان کې د روسیې همکاري د طالبان سره چې د دوه ورځې مخکې د روسانو بعد جنرالان په زابل په سیمو کې دوی غواړي چې سنګینې وسلې د طالبانو په اختیار کې ورکړي ترڅو د امریکایانو ته یو لوی دردسر په منطقه کې جوړ شي.
ماسکاو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د کانفرانس کوربه خو امریکا په دې کانفرنس کې د ګډون نه ډډه کړې ده او ګډون نه کوي پکې. نو امریکا چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله ده، ولې نه غواړي مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په هکله ده برخه واخلي؟
اول معمولا مخکې د دا رقم لویو کانفرنسونو څخه د لویو هیوادونو ترمنځ دوه په دوه جلسې جوړېږي چې هغوی د کانفرنس اهداف او موخې واضح کړي چې د کانفرنس د څه دپاره. هغې نه پس بیا په کانفرنسونو کې د ګډون یا نه ګډون تصمیم نیول کېږي. روسیه د امریکا سره دا خبره نه ده شریکه کړې. وګوره په منځني ختیځ کې د افغانستان په حالاتو کې امریکا په میلیاردونو ډالر مصرف کړي دي او دا د امریکا په اجنډا کې ده، د ناتو غړي هیوادونو په اجنډا کې ده. اما روسیه په داسې حالت کې چې اول د اهداف او موخې معلومې نه دي چې د کانفرنس موخې څه دي او لاسته راوړنې به څه اوسېږي، او په داسې حال کې د امریکا غوښتنه یا د امریکا اشتراک یا ګډون کول دا به یو بې معنا شی اوسېږي.
یوې بلې امریکایي خپرونې راپور کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس کې د روسیې د پریکړې سره امکان شته چې د روسیې او امریکا روابط تر دې هم ترینګړي شي. وخت تیر سه پوښتنه دا ده چې دا ویره څومره په زیاده چې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس فیصلې وروسته به د دواړو لویو قدرتونو یعنی امریکا او روسیې اړیکې ترینګلی شي.
ولیدل شي چې دا صلح مسله موضوع په خپله یو ډېره وسیع مسله ده. صلح هر څوک غواړي، اما د صلح په منځ کې کومې صلح مسله د طالبانو سره خبرې اترې کول، د کومې لارې کول، طالبان په رسمیت پېژندل لکه پوتین چې غوښتنه وکړه د امنیت شورا څخه، دا هغه مسلې دي چې د نړیوالو اصولو خلاف دي او هغوی په تور لست کې دي. څنګه هغوی د تور لست څخه وباسل شي؟ خبردار شي، اول باید معلوم شي چې د دې اجنډا مسائل څه شدي، کومې نقطو باندې په دې کانفرنس کې بحث کېږي. هغې نه وروسته بیا ارزونه کېدلی چې د دې لاسترونې به څه اوسېږي. هغه اجنډا ټکې تر اوسه پورې په وضاحت معلوم شوي نه دي، او هغه اجنډا د عموما د پبلک سره تر اوسه پورې شریکه شوي نه ده. نو دا معلومه نه ده چې کومې موضوعات به په دې کانفرنس کې بحث کېږي، او آیا دا به صلحې ته لیاره عمومي او کنه، او آیا په کوم نقطو کې به د روسیې او د امریکا اختلاف پیدا شي، او دا نقطې تر اوسه پورې د کانفرنس د دایر کوونکو د لیارې معلوم شوي نه دي.
د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې د مسکو نه د څه ډول پریکړې تمه باید وشي؟
اول د صلح په اړه یو تمه چې کېدلی شي هغه داره چې روسیه خپله چې طالبان سره اړیکې لري، طالبان وادار کړي چې د کابل سره خبرو اترو میز ته کښېني. دویم، د روسیې کانفرنس هغه هیوادونه چې طالبان نه پرېږدي چې د افغانستان دولت سره مذاکره وکړي په مستقیمه ډول لکه پاکستان، په هغو فشار راوړل شي تر څو طالبان وهڅول شي. دریم، مستقیم د طالبانو سره که خبرې اترې یا همکاري څوک کوي، که هغه ایران وي، پاکستان وي او روسیه وي، دا دې بند شي. هر رقم همکاري هغه د افغانستان دولت سره باید وشي د افغانستان د ثبات په لارې. دغو درې موخې که د روسیې کانفرنس ولري او یا دغه فیصله وشي، دا به د افغانستان لپاره په خیر اوسېږي. غیر د هغې نه دا پروژې دي چې روسیه او پاکستان او ایران مخته بوي.
مننه وحدت یار صاحب، ژوندی
اوسئ. مننه تاسو، السلام علیکم.
په مخم خشه ډېره مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د راسنیدو لړۍ زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار شفیع سردار د ننګرهار ولایت د کډوالو او راسنیدونکو ریاست د مشر غلام حیدر فقیرزی سره مرکه کړې.
د کډوالو راستنیدنه تاسو معلومات وو چې د یو څلور میاشتو لپاره ولاړه وه، البته دغه د مارچ تر باید په مارچ کې دغه راستنیدنه شروع شوې وه، خو د یونیسیا د بودیجې د نشتون له وجې د یو میاشت لپاره یعنې د اپریل پورې نور هم وغځېدله، چې د اپریل په درېمه نېټه باندې راستنیدنه شروع شوه. چې دغه راستنیدنه اوس تقریبا د ورځې د زورن نیول تر یو نیم زر افراد، نفر، زنانه او مردانه او ماشومان د دغه لارې ګران هیواد افغانستان ته راځي، چې اوس یعنی راستنه اوس زیاته شوې ده.
دوی د کومې لارې څخه فقیرزی صاحب د ننګرهار ولایت ته راځي؟
ټول هیواد ول معلومات چې ټول افغانستان ته په تیر کال کې یعنی یو لسلکه وصل به غزر کډوال ګران هیواد افغانستان ته مختلفو لار څخه راغلي وو چې باغی کې یعنی د هوا د لارې کډوال هم وو چې ګران هیواد افغانستان ته راغلي وو په دې کې په تات شپږ سو زر یعنی شپږ لکه کډوال د ننګرهار ولایت د تورخم د لارې ګران هیواد افغانستان ته راغلي وي چې په دې کې تقریبا پنځاویا سلنه په ننګرهار کې میشت دي یعنی دغه ټول کډوال چې کوم راځي یعنی زیاته اندازې د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي بندر څخه راتېږي.
بله دوی څه وایي؟ آیا دوی په خپل راتګ باندې خوشحاله دي؟ ولې دوی تاسو ته معلومه ده چې هلته په پاکستان کې دوی مختصي وي او ماشومان یې هلته ښوونځیو ته تلل ښه کاروبارونه یې درلوده نو دوی اوس د دوی حالت څنګه دي؟ د ژوند یې په څه ډول دي؟ خوشحاله دي؟
دوی په اول وختو کې یعنی مونږ ډیر کمپین نو وکړو پاکستان کې چې د خپل هیوادوال ګران افغانستان ته راشي ځکه چې افغانستان دوی ته ضرورت لري نو دوی نه غوښتل چې راشي اوس د پاکستان د ناسم چلند د وجې چې د افغانانو سره کوي یعنی هلته دوی ډیر شکایتونه کوي نو د دې د وجې چې کله دوی افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې اول هلته زموږ همکارانو زموږ کارکوونکو دوی ته د افغانستان درې رنګه بیرغ پلاس کې نیولې دا وړو وړو بیرغونه دي سرحدیان هم موږ سره په دې کې برخه اخلي دغه بیرغ چې څوک دې خو راوړي دې ماشومان ته دغه پلاس کې ورکې دي چې زیاتره داسې خلک دي چې اول ډیر احساساتي شي چې خپل خاور تر واوړي نو دا بیرغ چپ کی داسې ډیر خلک دي چې کله دې خو راوړي یعنی د افغانستان خاور تر واوړي زمکه چپ کی نو دې زیات د خوشحالي احساس کوي چې د خپل هیواد تر ازي یعنی په هغه هیواد کې په دې اخرنۍ یعنی کله چې د غونډي هیواد پاکستان سره په دې کرخمانی سلانجر اغله او په تورخم کې جګړه پیښ شوه دا غي خوروسته د دوی هغه حل ته ګرځیدل او هغه سره د ستونزو جوړول او بندیخانه یعنی په تیر کال کې موږ فقط د ډیر لزره ډیپوټیان چې د پاکستان حکومت له خوا نیول شوی وو او د نیول کېدو خوروسته بندیان شوی وو د بندیخانه خوروسته موږ په لاس راکړی وو یعنی د تورخم د لارې فقط په دغه تیر کال کې موږ ډیر لزره ډیپوټیان درلودل نو دوی اوس ډیر خوشاله احساس کوي چې کله ګران هیواد افغانستان ته راشي.
بله د محترم فکر زی صاحب د کډوال په دونش احساس وطن ته راځي او په خورا خوشحالي باندې وو او لکه څنګه چې تاسو وویل نو د افغانستان حکومت د دې سره څه ډول چلن کوي مرستې ورسره کوي او
مخکې یعنی په خوا د ستونزې نه مخکې د کډوالو سره دغه مرستې یعنی د کورنۍ فیس سره چې کوم د مهاجرت اسناد به لرو یو سرشل امریکایي ډالر ورکول کېد چې کله وزیر صاحب د مهاجرینو پاکستان ته ولاړ او د پاکستان سره کېناستې د درې جانبه ناستې وکړله انسجار د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یعنی دې کېناستېدل نو دوی سره داسې موافقه ته ورسېدل چې د کډوالو هر راستنېدونکي به تب څلور سو امریکایي ډالر ورکول کېږي نو هماغه و چې دغه څلور سو ډالر تر یو وخت ورکول کېده بیا دغه پیسې د انسجار د بودیجې د نشتون د وجې چې هغه باندې کول چې موږ دا پیسې ډېری سوریا ته انتقال کړل ته مهاجرین ډېر په خراب وضعیت کې و موږ دا پیسې ته انتقال کړل نو پیسې 200 ډالر تر ورسولې په 200 ډالر البته هغه قرنۍ تخفیغلي ته ورکول کېږي چې کوم د مهاجرت اسناد لري او د انیشیال یا د هغه فرمو سره او چې کوم کډوال د مهاجرت اسناد نه لري نو هغه سره به په خو امرستي کم کېدلې وست خوشبختانه هغه کډوال چې د پاکستان څخه الحمدلله راضي نو هغه سره یعنی غیر رجستر شوی اسناد چې مخکې به دیخي وسره مرستي نه کېدلې او کېدلې 15% سره به کېدلې دا 15% به ټول د مرستې څخه به برخه پاتې کېدل اوس د خلکو ته د افغانستان د دولت خو د کورنۍ پیغلی ته 50 ډالر په نظر کې اندور کول کیږي ته ترانسپورت په خاطر باندې همدارنګه د آی ایم ادارې لخوا د کورنۍ پیغلی ته هم د 50 ډالر شاوخوا کړو سکل د نږدې زو سیل کم او د مشل نه نیول تر 50 نه نیول تر 50 پورې ورکول ډالر ورکول کیږي او د هغه سره سره د کورنۍ په سر باندې د کورنۍ په سر باندې یعنی خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چې پاغي کړه شپښخانه سامان او د یو دوه میاشتې خوراکي توکي مې پکې وړه غړي او دا شینه پکې ان هغه پاکیج قیمت 350 امریکایي ډالر دا چې دا هم د غیر رسټر شو کورونی ته ورکول کیږي او نور هم موسات واده کړی چې موږ بده سره مرسته کوو د چکل دی الته ځای په ځای شي چې دې پر ځای په ځای شي اصلي د تلاش دی به مټریکي به مټریک به د دبليو ټي ادارې لخوا کیږي چې د دې دا غوتو او د دې سترګولین ټول خپل کیږي بیا هغه د دبليو ټي ادارې واده کړی دا چې موږ به د نه همیش د پاره د کورنۍ ته چې تازه د غونډي هیواد پاکستان څخه راستنې شوې د نه همیش د پاره به خوراکي توکي ورکو نور هم د موسات دي چې هغه هم ګرځي دا غوي سروي کوي سمندي کوي او دا هیڅ خبرو سره سره مرسته کوي
bale de sha da kho aksara kadwal da jwan kawlo da para am da us ki zini shikayatuna sta che bi khid osedo zainalari par biwanie khayme dar walidi che no da tar kama hada de der mutasir de padi isaki
no da gho da da sunda da sarpana sunda masala da yo حقیقت لري ته یعنی تر یزه او زه پوره حقیقت لري ته زکه چې کم کډوال د دوی البته ها کډوال چې د مهاجرت اسناد لري هغه خو زیاتره په خپل خو خره زیاده کم چې د مهاجرت اسناد نه لري نو دوی ځان د پاره د سرپناوي نه برابر کړی دوی مثلا د کوټک په زور باندې یا په خپل خو خنه راځي یا مثلا دوی رشل شوی وي نو دلته دوی د وسوځو ځای نه جوړ نه برابر
یو ورستی پښتنه به درڅو کم کپلان ډول جواب راکې فکر زې سیب خلق ډیر وطن تر دې قبول سوي خلق د پاکستان څخه البته او کې به اسناد خلق راستنیږي
یا د پسلو کې یعنی او بیا په صدا هغه خلق راځي چې کوم د مهاجرت اسناد نه لري یعنی په زور باندې راشل کیږي او دا ډیر په صدا پکې هغه خلق چې په خپل خوخه باندې راځي
bale ستاسو کور ودان ډیر مننه
مننه تاسو نه هم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت یادایش د زپلو په هدف د افغانستان په ختیځ کې د اچین ولسوالۍ په وسیمه کې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم استعمال کړي د بمباری د سرنګوالي او همدارنګه په سیمه کې د وسنی وضعیت په اکلم د اچین له ولسوال اسماعیل شینواری سره مرکه کړې ده چې ستاسو په مه اوریدو تر راګرځو
دا د شپې 8 بجې ته د اچین ولسوالۍ مرګوت د مامن درې د سفیر په تنظیم باندې د دښمن د دای په تنظیم باندې یو قوي انداز راټولو او هغه ته د نه سره پاته لولي دي خو تر اوسه پورې د سره پاته تاسو هم ته معلومات نشته دي او په هغه وخت کې هم د پرېشن له ملاتړ له تجربې دا عملیات بیا د پرزیتیو چې دوام لري او د زمونږ د افغاني قواو له خوا شروع شوي او هوایي ملاتړ د امریکایي قواو له خوا زمونږ ملاتړ کیږي
تاسو د دې سیمې ولسوال سي تاسو پوهیدلی چې نن شپه 8 بجې امریکایي تیاری راځي او دومره لوی بم د داعش په مرکزونو باندې گزاره یا د سي عملیات لري
په باندې دغه موږ معلومات لري ځکه چې دا په دغه له خوا کیږي دا وایي قواو دا ویډیو دا ویډیو له خوا دا تاسو راځي موږ پر خدای سره هم دا څه پرځم په کومره بځې چې دا څنګه په فادم د دې معلومات مې سره نه وي یو خدای غوړي معمول عملیات دی ځکه دا خپل خو دا غوړي ضرورت دي چې ولې موږ په دې نه ده دا غني په عملیات سره موږ د نګرار د رهبرۍ او مشرتابو د ساحل او د هدایت سره هم روان دي ځکه چې موږ افغاني قوتونه زمزږ کړ او وایي ملاتړ کوي دا وایي ملاتړ هغه د امبات په پرځم د دې نه مو څه یو نن چې دا یو انداز څه دا دې هغه پورې کوي او په طاقت کې
د تلفاتو نه اطلاع لري
تر اوسه پورې موږ کوم اطلاع پلاس نه لرو کله چې موږ تاسو د یو پات کوم معلومات پلاس راځي د دې پر شریک
لوی بم چې اوس په کوم سیمه کې غورځول شوی دی دا څه رقم سیمه ده
دا پورې څنګه اتفسیر وي دا د یو غرونو خوله ده د مامن دری مربوط ده او دلته د دایښ په تنظیمه او خدمت کې
دا استوګنه کورونا او کله ورنل لري د کنه سي
د تنګي اساسي لکه خاص په دغه ځای کې ملکی کسان شتون او ملکی کسان د کورونا شتون نشته دي او نو په لاره تر وخت پورې موږ معلومات نشته کوم ملکی کسان د تنګي اساسي له توګه د تنګي کې دي
ول سوال څه پوښتنه تاسو ما سره غږیږي عملیات بند شي ودي په سیمه کې کنه وسم جریان لري
نه عملیات نه دي بند عملیات روان دي زه خپل ول سوال چې تاسو سره غږیږي مو خپل ملکی کسان سره ناشته مو خپل ول سوال نه تاسو سره غږیږي عملیات په ساحه کې روان دي
د بمبارد نورسه د مخالفینو لخوا کوم عکس العمل خودل شوی دی کنه
نو سدان هغه په مقاومت کوي خو دې قوال ذاتی انشاء الله د موږ قوال مقاومت دوی شو دا قید ځکه دښمن دی او دښمن د ځان لپاره ځان نه دفاع کوي نو دغه خو تقریبا که بیا بمبار نه لښته چې د شدید دز یو ځای تر دې دمه خو موږ دلته یو ځای دی چې په کوم ځای کې موږ قرار لرو دا تقریبا یو درې څلور کیلومتره موږ نه لاندې او کلم چې معلومات ترلاسه کړو د شهري
مننه شینواره صاحب اوس د دری برخه خبرونه پیلېږي د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام په 2 بجو پیلېږي.